د ورځې لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې او ساعته خپرونه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او اساسي او بشري حقوق خپریږي. خو د خپرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې په کال کې تر یو میلیارد ډالرو پورې له لاسه ورکوي، ځکه ښځې په اقتصادي پرمختګ کې له ونډې بې برخې دي. انتوني بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د ائتلاف په غونډه کې چې پرون په واشنګټن ډي سي کې جوړه شوې وه، له دې کبله اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمایي ټولنه له کار او زده کړو محرومه کړې، او وی ویل چې په کال کې یو میلیارد ډالر په اقتصادي وده کې د افغان میرمنو له ونډې ترلاسه کېدای شي. خود طالبانو د محدودیتونو او بندیزونو له کبله افغانان ترې بې برخې دي. د افغان ښځو اقتصادي استقامت ائتلاف په 2022 کال کې د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری په نوښت جوړ شو. میرمن امیری پرونۍ غونډې ته په وینا کې له دې کبله خپګان وښود چې له 1998 ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې دي، او د افغان میرمنو پر مخ د کار او بهر ته د وتلو دروازې بندې دي. طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د لګېدلو محدودیتونو په خاطر له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي، او یو دلیل چې د دوی حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی همدا دی. د سالنګ لویا لاره له دوه ورځني ځنډ وروسته نن سهار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي د ټولګټو چارو وزارت له قوله د دې لارې د خلاصېدو خبر ورکړی. د سالنګ لویا لاره د یکشنبې په ورځ د درنو واورو له ورېدو او سختو توپانونو وروسته د موټرو د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي دي چې د سالنګونو په ځینو برخو کې لا هم څه ناڅه واوره ورېږي، او دا خطر شته چې دا لره یو ځل بیا په موقتي ډول بنده شي. د اوکراین پوځ وایي چې ختیز افدیفکا ښار ته نږدې له دوو نورو کلیو څخه هم خپل ځواکونه ایستلي دي. د اوکراین د پوځ ویان دیمیترو لیخوی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه لستیپوف او سیورنی کلونو وبخي چې اوکراینی ځواکونه لستیپوف او سیورنی کلیو څخه چې د افدیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. ویان زیاته کړه چې پرون په سیورنی کې درنه جګړه وشوه. د هغه په وینا په دې جګړه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اوښتي دي. افدیفکا د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو، او داسې مهال چې اوکراینی ځواکونه د تجهیزاتو او وسلو له کمښت سره مخامخ دي، اوکراین د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې یوه بله ماتې وخوړه. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثي وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي تیم لیندر کینګ پرون د سنایوې فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري، او له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کښتیو حملې وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران حوثي وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. د لیندر کینګ په وینا کره راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کښتیو د حوثي یاغیانو له حملو وروسته متحدو ایالتونو او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې. او نن افغانستان او ایرلند خپل یوازینی ټیسټ لوبه کوي. دا ټیمونه به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 10:30 بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ټولرنس اوول سټډیوم کې مخامخ شي. د افغان لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی پرون یوې خبري غونډې ته وویل:
ایرلند از وی نو دټ ټف اپونی
ایرلند یو سخت سیال دی. موږ په خوړې ری لوبي کړی، دا به موږ دواړو ته یو چیلنج وي. خو موږ باید څه کوو چې د شرایطو څخه د خپل ځان په ګټه کار وکړو، لوبه مثبته پایله او مثبته پایته ورسو.
افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې و چې افغانستان وګټله. د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان شهیدی ترڅنګ نورانی زدران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته. خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي په دې ټیسټ سیالۍ کې نشته.
د ځوانانو خبرونه درنو دوستانو سلام نه میومنی یو شمیر ځوان دریشي ګنڈون کې د جمهوریت له سقوط وروسته د خپل کار له پیکا کېدل او څخه شکایت کوي. وای ووس د خپل خیاطۍ د دوکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمتش مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شمه کته له پیش کس استفاده نه میکنه. اگه سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، کس په پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا. اجاز درځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي، څه رقم خولي سر تور غلا چي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. قدر منوکونکو د 2020 کال دی اگست لنی مې ورسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کولو ولګاوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته واڅول شي، د ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسی ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په بارخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکی باندې زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدلارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجه کډه بار کړې او هیواد پریږدي.
دریشي او پادلون اسلام ګم شد دیگه، همش پیران تم وان شد.
دریشي او پتلون ورک شول، اوس ټول کمی سه پر توک دی. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکی توګه زده کړل، بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دکان و، دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځینی خرڅ سره بس اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوې ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، کسب پیش برده نمیتونیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چې د رخ دوکان لري او په څنګ کې خیاطي هم جوړه کړې وه، وایي چې اتلس کسانو کار سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی، وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې دی بس نو اوس پتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې په حساب نه شونه دي، نو بیخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسم د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل سره پروګرام اوسي، نو هغه د خاطر کپتون یا دریشي جوړ کړي. کنه نور خو چې د نظامی یا دغه چې دي ټول عموما لمن زتللې دي، څوک نشته، ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. کنه خو د خیاطۍ قدر ته وایم، نو د خیاطۍ هم چې د کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي، نو خلک کوشش کوي چې هغه اولنی ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شي دی کوي خوابه غوندو. کنه ما زړو کې به وخت یې کو، کنه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار د درخ فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. مثال درته وایم، اوس حتی د روژې یا د لوی اختر د خاطر دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن یې نه دي، کنه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو داسې وختو چې مونږ به خپل په دروجې میاش و مونږ بیخي د خلکو نه کار نشو اخیستل، ځکه په مونږ به زیات و. حتی دروجې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. اوس حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي، نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کار کوونکو له اقتصادي وضعیت نه ډیر توي، البته د خیاطانو چې څومره خراب سه،
دکاندار باندې اثر کوي، پر فروش باندې اثر کوي، همدارنګ په کاریګرو باندې هم ډیر اغیزه کوي، ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 6,000 یا 4,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شي، داسې هفته راځي چې هغوی پکې 1,000 روپۍ کار کوي، نو دغه 1,000 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې آفرین دی د کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 1,000 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلوي، اولیه ضرورتونه، نور مرستیا، د هر څه، هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې ښه وو، ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې، موسساتو کارونه زیات وو، نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو، نو په دې اساس خلکو چې دی لباس، جامو، واسکټ، کورتۍ، هر څه شي ته خلکو زړه ښه کولی شو. اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو، نو هغه پخوا چې تقریبا 16,000 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو، همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بې وظیفې شو، نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی، هغوی اوم ګټي یا دغم کې هم هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي، خیاطي یا جامې یا واسکټ دا خو داسې دی د شوق او ذوق شیان دي، نو ده ته ډېر وروسته هغه خلک وس جامې کې چې هغه سره یا اتمن دا غوي د فاميلي او غړې دوه غړې چې ده په خارج کې اوسې، 100 روپۍ د خپل کورانه او تر علیګ، نو هغه خلک چې ده وس جامې او واسکټ یا کورتې ځان ته جوړه کی، اما دلته چې څوک استوګن دي دا غوي کاروبار دی، هغه چې ده نشي کولای چې د خپل ضرورتونو او دغه در سره جامې او کورتې او واسکټ هم ځان ته وکړي، نو په دې اساس ټول کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه، نو ډیره اغیزه کړې ده.
bale کدره توې چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی، مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمی سپرتوک چې په ما خبره ورته وایو ډیزاین پکې کاوه، اوس هغه ځوانان ستات چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالی ځان ته وګنډي،
په خو خلکو ډیر ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول، او اوس زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي، نو هغه دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډیره زیاتې بخې وال شي د دوی خوخیږي کنه، او اما کوم را چې ده د پیسې په چله باندې ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه، دسه ډیزاینونه په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډرته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې.
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو محوال واخیستل کور مودان.
ځوانانو مهم پوښتلی چې دوی ولې دریشي نه جوړوي او نه یا غوندي. په کابل کې د دولت یو تن پخوانی کارکونکی چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي، وای پخوا به دریشي دفتر ته نه تلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوي دریشي نه جوړوي، بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګرد پروت دی.
ځان په هغه لکه درته وایم، هر ورځ به چې دفتر ته تلو یعنی چینج کول بم، یو نو هفته کې بم 4-5 استفاده کوله، اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا 3 کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ورنه نه ده کړې. که درته ووایم چې زما به ماش به مې چې راتلو، نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به د ماش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم، نو ماش به مې لا اغستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله، او خو په شوق ذوق سره اوس بیخي کوم چې دی بس کور کې کلارې پرتی استفاده ته نه کی کوم خیاط نه بچ ما دریشي ګنڈل اوس تر باز وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړم نو اوس به هیڅ څوک نه چې پرمیش ورته ورته چې ما ته دریشي جوړه بس هغه څوک وراله کالی جوړ ته جوړ کګن دریشي خو به په دې ورځو کې ډیر زیات کوم شو څوک نه جوړي سلو کې 95% د منځ تللې څوک استفاده ته نه کوي مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله لګوندو د دریشنه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو درات اکثر د دریشنه استفاده ډیره زیاته کم شوې ده یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کول شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي او همدا وسی ګانډلې او امډر کوم رنګ شوې ځکه چې یو شینو څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وو ګانډل شي نو ګانډل لږه امډر کم شي د څوک نه د سیبر ګانډین نه ځکه چې زیات دود همدا مروج کوم کالی چې همدا نه څوک رسمي دفترونو ته ځم دولتي همدا کالونه استفاده کوي او همدا شروز مارا جون کی هم دا هم استفاده کوي نو د دریشی له استفاده بيخي کوم شي
افغان خبريال عاشق لاوي چې دریشی د خوخي وړ پوښاک دی خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه درته برابر شوی چې دریشی واغوندي زکه په خیاط هم نه جوړوي
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشی اغوستل او دریشی چې کله کینو ضرور به دریشانه په خیاط کاندي دا رښتیا خبره ده چې لتیر دغه دونیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوی واکمنان راغلي نو لاغي ورسته رښتیا هم ما کوه دریشی په خیاط نه ده کندول یو لاغي ورسته می اغوستي هم نه ده ځکه چې اوس په ټوله کې کالی ډیر اغوستل کیږي او کالو یو ته ډیر پاملرنه نه کیږي نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوې بد یاغوسې نو مجبور چې لاغه راورسته دلته کالی واغوندي ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالی اغوندي محدود کسان دي چې هغه د ریشه اغوندي نو ما خپل هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې د ریشه نه اغوستي او نه میګندل په خیاطانه چې یو څوک زیار باسي کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې غالبا هغه هم د دې لپاره د دکانونه جوړ کړی یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څو ګټي او د خپل کورنۍ لپاره یې غشتا ستونزې پیاوړي کې خو دا تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنڈلو کې یا په نورو سیزونو کې هغه ته تبا د ډیرو کارونه په ټپ ولاړ مجبور دی چې د مسلک بدل مونږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو د خیاطانو زحمت ته ګورو واقعا دا ډیر سخت کسب دی او ډیر یو حوصله ګیر کسب دی یعنی دا ډیر غټ حوصله غواړي که د زړه وینې د نخري نو وچوي حتمان نو د خیاطۍ مسلک ډیر سخت دی او بیا په تیر د دریشي ګنډلو دا چې ډیر سخت زده کیږي او واقعا دا بيخي سخت ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کی او کله چې دا مسلک زده کی په دومره سخت بیا د کار نوي او بیا په ټکو ولاړوي بیا تک مسلک بدلې د غوند د پاللو په پار واقعا دا ډیره سخت ده زخ زیات سخت ده
اکثره ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه وازی دا چې د دریشي لاغوستل څخه محروم کړي بلکې په خبره پیچ کار کې هم هغه خوانی شوق او ذوق نه دی ورپریخي
یو طرف کوم شوق او حوس د خلکو مخ کې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلط په پودو کې خوشحالي او په ودو کې به مجلسونو او پروګرامونو به موسیقي ولا به راوستل نو رقم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شو شخ خپل برابر کې هغه کا په خولي او کا په دریشي او کا په هر طریقه وونه اخترو کې هم داسې خوشحالي وي ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر او ډیر خلک وظیفه لري لخه خه معاشات اخیستل نن کوم شوق سی وضعیت نن سبا د سیوا خغلی د سیو طرف ته خو بیکاری زیاته ده بل طرف سی کوم خلک معاشات اخیستل غو معاشات کته دی نو سی چا خبر جوب خالی وین نو انسان به څه شوق کوي به چه به وکي او بل طرف سی دا درشی دا تافیق خله یاد کړم د افغانستان حالات همداز دي سی خوشحالي به کو نه ویني نه کاروبار جوړ دا نه ودونه غره کم په خوشحالي تیریږي نه اخترونه غره کم خوشحالیان استل کمخ کې کوم وخت کې وي او دوه تیر دولت کې بار سٹائل سے ځوانانو کول هغه خوشحالي مراسم یعنی واده مراسم اخترو مراسمو کې زیات کول نغه مراسم سے مخ کې بوک منزل کېدل هغه سی اوس نه پرګری ځوانانو بس په ویختو کې کوم سٹائل ګیره کې کول هغه باندې نن سبا بندیزونه دي شوق نه لري نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي پیسې نه لري پیسې په کار پیدا کیږي کار روزګار نستا همدای لتونې دي سه کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سي روزګاري جوړي نو بیا څوک زړی غواړي سي اوسټل نه اوسټل وکي نن سبا ځوانان اوسټل یا پوزیشن نه کوي اجاز ګرځي بس څه رقم جوړا غاړي تور غلا چي څه رقم خولې سر تور غلا چي
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشي نه جوړوي خبرې شوې کله چې په یو زده شوی کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورزنه ژوند مخکې ور باندې لاړ شي ځوانانو ته څه کول پکار دي د پښتنه مولې او شمیر هغه ځوانانو څخه کړي چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوسه حل کړي دي زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له امداسي کسانو څخه دی له نوموړي سره مې مار ککړی هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چاچ درویشی گنڈل یا ٹراؤزر دغه شنو دوی کار خراب شوی زکه چې د دې هغه کم شوکیان چې چاچ دا غوستل نو هغه خلک خپل هیواد پر خیتل دي نور ملکو ته مسافر شوی دي نو په دې خاطر دوی کار کم شوی اوس لکه سره کم چې مود دا سره کم چې خلک ځان باید اپډیټ کی بدل کی نو باید توجه کی مخ په ساده کړی ته
تاسو خپل تجربه راته وای کله چې یو کار کې ما ته خوړل سی لکه د دریشی په جوړولو کې سره کم خپل کار ته مبدلون ورکړ څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او دسي کار وکړي چې پیسې وګټي
د شي چې مثلا کوم کمبل کار ځای جندې مثلا د سره روابط لري کنه مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق کی مخکم درویشي جوړول او اوس باید هغه کاری جوړ کی دغه سي مخکې د درویشي ته کا خرڅول اوس باید ساده د کاله ته کا خرڅ کی نو دغه سي باید ځان مدد کی مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول هغه نه کې د بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاوانی به ورسته ورسته هغه کار استایسته رواني دي نو څه نه سي یو کار بند شو نو بس ته نور کار نه کوي ما ته بل کار تلاسه چې هغه اوله کې د مشکلاتي به استایسته سره ته عادت کېږي بدل کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وي چې څه نه کې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په فایل کې د څومره ستونزې ولیدلې
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ او بیا زازم موسم سره شنو آیا تاسو به خبره سي چې کله زما شروع سینو په دغه کابل کې هغه بارکونه بيخي دغه سین د نشته په برابرۍ مثلا په سړي ساتو کې 10 ساته یا 3 ساته وي نو بیا موږ خو کار کول برق سره نو هغه برق بچمو د من کار نه کیده نو بیا موږ هغه کار کې تاوانو کا هغه پر خو دورا دوه نه انکا اوس نو نه انکار دغه دریم کال دې سمنګا مخفر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې هم مشتری خوشاله ده هم مونږه
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي مونږ خپل د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټون وی مونږ سره سپلیم وی دا دوه پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نمبر وو
دا شین تاسو چیرته جوړوي
دا بس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالته جوړو
ال تخپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
ال ته دوستان لرو او نو وی جوړي مونږ ته را دیږي
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا پټو څنګه د ترسوي
د ډیلیوري سرویس نو تر کور دفتر راځي د دې تر ماغه دې پورې ورته ورو جنس هغه د جنس سو کولې چې کله فخصو هغه نه بعد هغه بیا د جنس پیسې ورسلو ته کچې ته جنس پخ نه هغه کولې چې خپل غادر کینسل کی یا مسترد کی
یو پټو په 200 روپیه ده
غزارا د نیم زرا درې زرا حتی تر درې نیم زرا پورې هم شته ونه
تاسو خپل ورته الته کارګران لري د پټو جوړوي کوي څنګه
او د دې خپل کارګران دې کم شل کلنه 15 کلنه 10 کلنه تجربه
طریقہ ہے
بھلے ال تہ پاکستان کی دا جوڑوی نو تاسے بیا را انتقالوی
بھلے پاکستان کی جوڑی سواد سلام پور
نو تاسے ولی دا کار سواد کی کوی پ افغانستان کی امکانات نستا چے امدادی پٹو کارخانی دلتا جوڑی کی
بھلے من سر استن میں امکانات نستا بودجہ دنیا نہ در پیدا خپل دوستان نڑو اما کوئی سر یو
چمرا ایت تاسے لاست راوی لیوی خو مصروف یاستے کوم پیسے چ ووس گٹے تاس خپل کار بدل ک اوس پٹوگان جوڑوی زک پخانی کار کی گٹا نہ چمرا خوشاله اتری چمرا ایت لاست درجی
بس دوم لکی کی چا چاتا محتاج نیو اغا خپل مشکلات اغا خپل زندگی اغا خپل مصارف پہ ډیر خ مخیول کی کی او انشاء الله خکی کی ورس ورس خکی کی
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره غو کسانو ته ولرو چې کس پوکاری په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي څه جوړوي دوی تل خپل تجربه څه وایي
نو دوی ته تاسو مخکې درویشي جوړول او ساده کالي جوړ کړي ځکه دغه ډول سره مشابهت لري دغه مسلک د سینې نه یو کار باندې څو تبه نور کار نه کوي نه زندگی کی ڈیٹ زیاد کارون ہے جگہ کی وجہ کی سختی والا کہنا بات آسان ہے یار یہ کار موبائل منگا کہ منگا کم کار بن سے منگا بھائی جگہ خود میں سو زلم خفا نے سے جگہ زندگی سے تلے جمع ملی دی ندا جی راجی یو کار بندی کی تھا تخ دے جب کار دار جوڑے نتا پا بل کار باندھ دی جس بہن کے ساتھ تھا یو کار بن سن تو بس نور کار نہ کہ کلا رکو کے کہنے تزوان ہے محنت بعد ہو کی
دران دوستانو دا و دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی نن د ماشومان پاکل خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي دا چې په ماشومان باندې د غوله توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومه بد پایله لري نن په خبرونه کې ل مل مسره چیرو لمون سره مل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق دی پنځه استاد عبدالعظیم صافی مل ماده خرغلاست وای ستریم شي په خیر غلی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د ازادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه درناوی واقعا دا یو تریش په حقیقت ده د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي توګه په کابل کې په هر لاس مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقره حالت کې لیدلای شي تاسو تقریبا د سالورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي په داسې کارونه باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای اما ماشومان په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپیریال نه ډېر واټن لري دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري له مهربانۍ او توفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي باید کار د ماشومانو د خپل خوخي او رضایت عمل نه ده او نه هم د دوی انتخاب ده بلکې عوامل لري چې د ماشومان مجبوره کړی دي او د دغو عوامل له وجې دوی مجبور دي چې د فشاخه کارونه ته مخه کی او تر سره یې
bale استاد ام د پختره مال تاسو خو مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کې د لیسی چې یو شمیر ماشومان په خارو بازار کې سوال کوي گدایي کوي یو شمیر نور بیا درنه کارونه کوي
علتونه زیات لري، اما عمده علتونه ته غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت د افغانستان کې، تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزونو را په دې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه په شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد یې ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي. نو پلار یې مجبور ده چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دسروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوئ، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د افغان په ټولنه باندې ده. دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترینه په کار کې استفاده کوي چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنګونه او ناامني ده په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي. په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه ده کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیدا کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووبیډبو، دوی به درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مگر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده بندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونی ده، او دوی دغه خپله اوقده بندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط ته وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرڅ لپاره دوی مجبور دي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه ایتي چې مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بیلابیل مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په زمي کې یخ تیری، په اوړي کې ګرمي تیری، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر څنګه دي دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکی ماشوم ګټه د دوی په کور کې ناس دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجال سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په داسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دا کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان آر کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې طرحونه چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، ترڅو دغه ماشوم په خپل او کورنۍ اقتصادي چاره ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چې هره ورځ لارې برخې څخه ښځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل له دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول او دوی خپله ډوډۍ فیلان لپاره تلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد تلاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا اړ نشي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، دغه میرمنو ماشومان او شاقه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دغه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کیږي طبعا دوی نورو شاقه کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاقه کارونه ترسره کړي او دوی ته یو مالي جوړې پیدا کړي.
که دا حالت همداسي پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمينه مرته برابر نه سي، معاش مرته تعین نه سي، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه وشي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کولی اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کول، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چې دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، زده کړې تر لاسه کړو د لاشره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصادي برابرو اشاره به تبان منفي وي او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکي وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نسي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپل کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده داسې تعلیم ده دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یوه منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلارې باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي، اما تر ډېره دا د کورنۍ ته رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان لدنه راتلای سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګز د کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، همغه څه په آینده کې هم دوی همغه څه شخصیتونه پیدا کوي، همغه څه جامعې ته وړاندې کیږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کیږي، که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي، اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کیږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی، او له بلې خوا ورستر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبور نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري، چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شي وي، له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي، نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کیږي او با شخصیت روزل کیږي، د یو کسب او د کار سره یو ځای روزل کیږي.
استاد اوس موږ ګورو چې حکومت سره لدی چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مور نه اخلي، لکه مخکې موږ تاسو په سنگارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول له کسبو کار څخه او هغوی نه کسبو کار یې اخیستل منشي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامې ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګان وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د شمال په برخه کې کوم سازمانونه چې دي دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي، او دغسې زمینه سازي د اوسه وکړي ترڅو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده. دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې. نو دوی کولی شي چې له دې برخه ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې، په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روح هم دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چرخې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټولو خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونې لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
آشنا راشا نامک تکیگی آشنا راشا بیاد خوریگی آشنا راشا باران وریگی آشنا راشا و بارانی موسم کی خوان بی بی دنونا جدا جدا شوالی جانانا قدن یوچا شوالی جانانا چاشول جانانا چاچی کو مونگ پسی کول دل غیبتونا جنان میں داسے ستم گر دے رانے اوڑے دزڑا سر دے داپی وفا زما دل بر دے ما باندی جوڑ دے غم اختر دے بے وفا جانان دلاسا او بزم را کبھی بھی رہنا او گزارو نا دزوانے پہ خوب بھی ددے نیاز بدارا دے دے خبر دے چی بھی ددے کا خمارا دے دگر میں پہ خوب بھی ددے نیاز بدارا دے دے خبر دے چی بھی ددے کا خمارا دے دے خبر دے چی بھی ددے کا خمارا دے نٹک زڑ گئے بچا تت شو جانا نا اس میں نہیں رے گی زما مخت مخت کی گی زما زڑ گے کی پلو سے گے داس کے پزل میرا ورے گے لیکن پزم کا چی وری مخلی دل و سامی نشی مورتا ویلا و سامی نشی کد غزل و سامی نشی نور پٹا پو و دستا یام شن کی خالو نا بدرگو کی در توائم سی نغمو کی در توائم پٹی خوگو ٹپو کی در توائم مگر پتایم دزڑا کو کی دسا تاما سانگی لے لو سانگی لے لو ساپس پی نغاڑا دلوانگو امیلو نا لے لو سانگی لے لو سانگی لے لو ساپس پی نغاڑا دلوانگو امیلو نا شکان باندھ ڈیر کبھی سلمونا یو دی گدر دکا کلی نیشتا چنار نختر ده کلی نیشتا کل سهر ده کلی نیشتا همازی گر ده کلی نیشتا خوز ده جانان دیدن بکوم سایکی کوم زمران نام دار خایستای والا چیار خایستای گلنک سوار خایستای بی سنگار خایستای در تلوگه شد سپرلی وار گلو زندگی شوا نور پر نصیب میں تنہائی شوا اظہار نہ پاد شاعری شوا جانان غم اور تپزڑا کی خدا گونا زوانے پخو ودا دنیا از بدارا دے دے خبر دے چی ودا دے کا خمار دے دغر میں پخو ودا دنیا از بدارا خدے خبر دے چی بھی ددے کا خمارا دے خدے خبر دے چی بھی ددے کا خمارا دے سخت سخت کی در ترا ستم گری جنے را اڑا دیدنو نا دا غزما دا جوان ارمان دے زما دزل کور پری ودان دے حقا مزل حقا مزان دے ما تلخ پلا زان اگران دے دام جانان دے دزل کور کی ساتا ما وندن زما تباشو دغم باران شروع پماشو ظلمی بیها دوار خطا شو اغا جانان چی دبل چاشو دیر بی وفا شو را ترا یکرل غمونا مور نصبری گم جانانا خیر کا شرمی گم جانانا زلکی لڑزی گم جانانا جرگ درلی گم جانانا تابا پسر ڈولے کی زان تابا دو ما زانگی لے لو زانگی لے لو ساپس پین غاڑ دلوانگو امیلو نا لے لو زانگی لے لو زانگی لے لو واپس کی نغاڑ دل ونگ امیل نا لو واپس کی نغاڑ دل ونگ امیل نا لو بنیا چې خداګان دی په ویر بدل شي نا راش زخمونه در تخایم دزړه دا غنا در تخایم هغه وختونه در تخایم دو وخت یادونه در تخایم چې زاو تبا سرا یو زه ګرځې دو سر دلی بنے کلم سسرا سر دلی بنے کلم دسڑپ سر دلی بنے کلم پہر دا ډګر دلی ونه کړل صد سیالانو د سیاله نه پات شو ما د لپاره یو زل راشا یم بیمار یو زل راشا د زړه قرار یو زل راشا سما دلدار یو زل راشا بس د پخلا شنور بنا جنگونا دزوانے پا خوب ویدا دینی از بدارا دے خود خبر دے چی ویدا دے که خمارا دے دغر میں پا خوب ویدا دینی از بدارا دے خود خبر دے چی ویدا دے که خمارا دے خود خبر دے چی ویدا دے که خمارا دے